سلامونه وخت په خیر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بې طرفۍ ټینګار وکړ او هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته یې امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موندنو له مخې دا برید د طالبانو کار دی. ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. په کابل کې پرون مازدیګر د خورشید ټلویزیون د عملې پر موټر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بې طرفۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایډون دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. مایډون پرون د افغانستان په اجرایه ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو امنیت یې د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایډون ویلي چې پولیس باید خپل بې پرېتوب وساتي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله هم د پولیسو د همغږۍ د په غونډه کې ویلي چې امنیتي ارګانونه خاصتاً پولیس باید د انتخاباتو په پروسه کې بې پلوي واوسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دې غونډه کې ډاډ ورکړی چې پولیس به د انتخاباتو امنیت ونیسي او هم به بې طرفه وي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستاني چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویلز سره به یو امریکایي پلاوی هم ملوي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد په مشي امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبرې روانې کړې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړی ورځ ویلي چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې 14 غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي. دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نکمل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې 14 درملتونونه د تاریخ تیرو درملو د پلورلو دوه کتن ځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کوو تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد، پښتون آباد، توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دي. عامی روغتیا ریاست اړوندې څانګې په جدیت سره کار کوي څو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیایي مرکزونو د فعالیت د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پلور مخه ونیسي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتې چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او طرحه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یک شنبه د صدراعظم عمران خان په شې په غونډه کې ویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅه کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. مصري چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې نن دوشنبه وویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له درېو نورو موټرو سره ټکر شو او په نتیجه کې چاودنه وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو شوې ده. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ډیر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل ده. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې د چاودنې د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل هیواد کې وروستۍ وسلواله حمله غندلې او ویلي دي چې په امریکا کې د کرکې خبراوي ته ځای نشته. ښاغلي ترامپ پرون یک شنبه د نیوجرسي په مورستاون کې ویل حکومت به دا ستونزه حل کړي. د زیاته کړه لوی سرنوال د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی له رئیس او د کانګرس له غړو سره یې خبرې کړي او نن دوشنبه به په دې اړه بله اعلامیه خپره کړي. د امریکا د ټیکساس په الپاسو او د اوهایو په دیتان خرونو کې د شنبه او یک شنبه په حملو کې 9 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
مخکخه خزی
سلامونه آدم خکه خزه خبرونی تا خراغلاس د خبرونه ز فرشته غنی د خپل تخنیکی همکار عبید الله په ملتیا درته وړاندې کوم. داونی د مخکه خزه په خبرونه کې د ولسی جرګې غړي فرزانه کوچی مو میلمنه ده. فرزانه کوچی په خټه خیش کې پښتنه ده چې په 1301 لمریز کال په بغلان کې زیږیدلې. په حقوق او سیاسي علوم او اقتصاد پوهنځیو کې دوه لسانس اخیستي. اغلی کوچی تر دې مخکې د مالی وزارت په چوکاټ کې د کوچیانو چارو د سمون په ریاست کې د ظرفیت لوړونې ریسرچ او پالیسی جوړونې پروژه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. دا چې نور یې څه کارونه کړي په تیره د کوچیانو ښځو لپاره یې څه ګټور کار او فعالیت ترسره کړی دی په هکله به په دې خبرونه کې خبرې وکړو. خو درنو اوریدونکو تاسو چې زموږ غږ اورئ کولای شئ چې په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې دي 0909 شل 15 سلویخت او 0 800 22 55. اغلی کوچی تاسو ته خراغلاس وایم. خوشحالی چې په خبرونه کې تاسو لزان سره لرو.
سلامونه ډیر مننه لتاسو هم چې دغه زمینه برابر کړه تر څو دقیقې د تاسو رادیو لارې د وطنوالو سره په اړیکه کې اوسو. او همچنان سلامونه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ټول هغه هیوادوالو ته چې د ورستۍ او نامنی او لواجې متضرره شوي دي تسلیت وړاندې کوم. خدای دې په هیواد کې د سولې وخت به خبرې کی.
ډیره مننه. راځي لمړی به فایل لدی وکړو چې د وکالت فکر کله در سره مل شو او کله مو غوښتل چې تاسو پارلمان ته نومان شي او بیا ورسته مو بریالیتوب.
دقیقا لاغې مودې چې ما دولسم ټولګي نه فارغه شوم په بغلان کې او د تعلیم تربیه پانتون د دولتي پانتون په چوکاټ کې قبول شوم. او ما داسې درک کړ چې زه غواړم ټولنیز فعالیتونه ولرم، سیاسي فعالیتونه. بیا مې نو هغه د چا خبره هغه 15 اسکیپ کړ او پرې مې خودو. بیا مې حقوق ویل، سیاسي علوم مې ویل. د قنلمغې مودې نه ما غوښتل چې په ټولنه کې اوسېږم، سیاسي ډګر ته راشم، ټولنیز خدمتونه وکړم وطنوالو ته.
څنګه وه دغه دوره چې تاسې کمپاین کوو؟ ځینې میرمنې وایي چې په دې دوره کې له ستونزو سره مخ شوې او یا هم له ځینو ځورونو سره. تاسې څنګه؟
خوشبختانه باید ووایم چې زما کمپاین، زما هغه شیوه چې څنګه وه، زه هغې نه ډېره زیاته راضي یم. او زه داسې حس کوم چې که ټول همدغه پروسه ته کړي څنګه چې زما وه، نو ډېر ښه و، د خوشبختۍ ځای و. دقیقا زه په سیاسي لیول ما چا سره شناخت نه درلودی، نه چا سره په اړیکه کې وم، نه د کمیسنو سره ما شناخت درلودی. یوازینی شی چې ما پیژندل هغه کوچان و، هغه د کوچانو سرخیلان و، زموږ کوچي قشر و، زموږ بایزت ملت و. چې خوشبختانه زه د هیڅ یو لخوا نه تنها دا چې زورول شوی نه یم، بلکې دومره قدر و عزت و ویاړ یې راکړی چې هر یو کور ته او کېږدۍ ته یې زه ورغلی یم چې زه فکر کوم ټول عمر به یې اغه مجرا به نشم کړی، ادا به نشم کړی.
خو ځینې کسان وایي چې کوچان لا تر اوسه هم زیاتره تذکرې نه لري، هغوی چې په انتخاباتو ټاکنو کې هم ګډون کړی دی او عمر یې 13 کلونو ته رسیدلی. څنګه مو کولای شوې دغه کافي رایې ترلاسه کړي؟ آیا تاسو د لپاره معیار ټاکل شوی وو که نه؟ که هر څومره رایې مو ترلاسه کړي وي، کولای شوې چې څوکۍ مو لاسته راوړي وي؟
ډېره مننه، ښه پوښتنه ده. متاسفانه نن ورځ هم موږ له دې ستونزې سره په پراخه پیمانه مواجه یو. لډیره بده مرغه باید وایم چې ډیری کوچان ورونه حتی خوین دی خو بیخی ډیر شمیر یې په دغه دلیل چې د هغه خدماتي ساحونه لري ساحو کې ژوند کوي او یا توپیری چلند ورسره شوی دی دوی د دغه ستونزې سره ډیر مخ دي نه دي توانېدلی چې په تذکره باندې سټیکر ووهي یا حتی تذکرې ترلاسه کړي حتی د تذکرو حق ترې اخیستل کیږي په ډیری ولایتو کې نو دغه ستونزه ډیره زیاته پراخه پیمانه باندې موجوده ده متاسفانه اما د پارلمان لپاره څه چې مهمه و هغه مخکښتوب و یعنی د رایو پیمانه هلته مطرح نه وه چې څو رایې باید ولري مطرح دا وه چې مخکښه شي یعنی درې ښځینه پارلمان ته د کوچانو له ادرسه لاره مومي نو ضروري ده چې ته باید دغه د درې اولیو ښځو کې اوسېږې او خوشبختانه ما ځان داسې ارزوه لکه زه فکر مې کوو چې باید اوله ښځینه اوسم چې کامیابېږم په اوله درجه د رایو نو هغه څه چې معیار و هغه د رایو اکثریت نسبت نورو ته نسبي ډول حاصلول و چې زه په دې باوري وم الحمدلله همداسې هم وشول
ځینې هغه میرمنې چې اوس معترضې دي په هغه کې هم هغه ښځې هم شته چې د کوچیانو غوښتلې د کوچیانو استازې شي د هغوی په اړه څه وایي هغوی هم د دې ادعا لري چې ګواکې کامیابي شوي وي خو د کومې معاملې له مخې یا د فساد له مخې دوی ونه توانی دي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي
بالکل زه د هغوی خویندو لپاره ډېره متاسفه یم واقعا چې هر څوک د خپل په غمو کې دومره ډوب و چې د نورو د رایو په اړه ډېر معلومات نه درلودی اما زه یو چې غواړم وایم هغه دا ده چې موږ څومره کارمندان چې موږ په سایټو کې درلودل د انتخاباتو د کمیشنران د کمیسنونو زموږ نور هغه خویندې ورونه چې دغه د کوچانو د رایو پروسه یې څارلې ده هغوی ټولو ته ډېره واضح ده چې د کوچانو په ښځینهو کې پاکترینه رایه چې حتی یوه رایه یې هم بېرته باطله نه شوه هغه زما ده ولې په دې چې ډېره فکري رایه ده دا سی رای نه ده چې یو ځای کې صندوق ډک شوی یا کمیسون کې جوړ شوی دا رای نه وي څلور پنځه درې دوه یو دوه درې داسې ډېرې فکري او ډېرې ښې رایې وې زما اما هغوی خویندو لپاره چې ورسره واقعا ظلم شوی زه متاسفه یم خدای دې وکړي چې دوی ته عدالت وشي البته چې واضح ده هلته زموږ څلور کوچانې خویندې دي په هغه معترضو کې واضحا چې دوی څلور واړه که حتی څلور واړه برحق یې مې درې څوکۍ دي نو دا خو ممکنه نه ده اما فکر کوم چې یو نیمه خور به پکې داسې وي چې واقعا ورسره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی اما دا وطن دی نو دغه سی بدبختی او ګډوډي پکې ډېرې دي نه تنها یوازې د کوچانو په برخه کې په نورو برخو کې موږ ته داسې رایې درلودلې چې په دویمه دغه نهایي لست کې رایې باطلې شوې دي که موږ وګورو که هغه څېړل شوی وای نو امکان یې درلودو چې په ښځو کې بدلون راشي ځینې ښځې بدلې شي اما دا چې تطبیق نشو او رای متاسفانه د کوچانو د حوزې د پراخوالي له کبله نه دا چې دغه عدالت تامین نشو بلکې دویم وار ته حتی تقلبات ډېر شول یو ځای کې سل رایې وې دا ځلې پنځه سوه شوې څنګه امکان لري یو مرکز د ښار کې یوازینی ځای کې چې فیفا او ټیفا او خپله کمیسنونه او ناظرین او دولتي ټول خلک هلته حاضر وو مثلا بعضي ولایتو کې نو هغه ګډوډیانې وې متاسفانه حق خوري وشوه زه د دې نه سترګې نه پټوم ممکن د دغه خویندو هغه خبره سمه یي دوی ته به معلومه یي چې څوک د دوی په ځای د دوی په رایه په څنګه طریقه کامیاب شوي دي
دغه بې عدالتۍ تسچې یادونه وکړه یوازې د ښځو په حق کې وی کنه د ټولو استازو چې نارینه هم پکې شامل دي
دغه بې عدالتۍ خو اصلا تاسو د هغه خویندو د خبرې په اساس کې راپورته کړه چې هغوی ګیله لري زما منظور مجموعه دغه دی چې که هغوی ادعا لري نو واضحا چې حتما یو څه به موجود وي که د ټولو ادعای سمه نه وي د یوې خو بې سمه یي د نیمې خو بې سمه یي نو واضحا چې یو ځای کې لږ نظم مختل وي هغه کې خویندې ورونه نه لري بیا ښځه او نر نه لري هغه چې متضرر کېږي جنسیت نه پیژني نو بیا فساد او ګډوډي او دا شیان جنسیت ته نه ګوري ټول یو سره نه متضرره کوي خو زه هیله منده یم چې راتلونکو دورو کې دغه پروسه لا شفافه وي او زموږ دغه د کمیسنونو لورپورو نو یلی تر دغه نورو چلان دي ساتو کې دي دوی احساس مسولیت د وطن او د ولس په مقابل کې ولري
درنه اوریدونکو تاسو چې زموږ غا غوري تاسو هم کولای شي چې په خبرونه کې وانډه واخلي اړیکې ونیسي کوم پښتني چې دغه کوچي څخه لري او یو پښتي د اړیکو شمیره در سره شریکوم 0995 او 0925 فکر کوم له خوست یو اوریدونکو په لیکل رو مهرباني وکي.
بلې سلام علیکم.
علیکم سلام. نوم مراته وای
نوم د خوست ولایت د ځی میدان دی ولسوالۍ راولي ولا
ولي ولا خرغلی
تخسر دې چې دې تعلیم سورا کړی دې څو کولې کړی دې چی چی دې کړی دې بل می دا تخسر دې تل چې دې کومي کومي شریش
دری پښتو ژبه نور ژبیا ته نور و سلام کور وطن غلی کوشي رزي استاسي پز دکړو هم خبري وکړو خلی ولي ولو ول چې څومره ز دکړې مو کړي چیرته مو کړي کسام د بغلان نمو یادونه وکړه خو رزي مفصلا په خبري وکړو او د کومې ژبې مو زده دي
ولي ولو ورور ته احترامات وړاندې کوم تعلیم کچه مې لسانس ته ما مخکي ویلې چې د حقوق او اقتصاد په برخه کې دغه دوه برخو کې لیسانس لرم کمپیوټر ساينس کې ډیپلوم لرم په څنګه نور داسې لند مهاله زده کړې ډېر مې کړې خو هغه نهایي کچه کابل کې مې زده کړې کړې کابل نه د افغانستان نه بهر ما ژوند نه دی کړی لومړنۍ اتر لیسې زده کړې مې په بغلان کې کړې دي دغه نه عالی زده کړې په کابل کې مرکز کې او ژبې مورنۍ خو مې پښتو ژبه ده دویمه ژبه دری ده چې پرې مکمل تسلط لرم تر څنګ انګلیسي ژبه باندې پوهېږم عربي ژبه باندې پوهېږم اردو باندې لکه ټول افغانان چې پوهېږي زه هم پوهېږم د دې تر څنګ ازبکي مې نوې پیل کړې چې باید یې زده کړم نو ډېر کم تسلط پرې لرم دغه ژبې دي چې پرې پوهېږم
تاسو ویل چې کله مو د کمپاین دوره و ډېرو هغه ښځو سره مو وکتل چې کوچیانې وي تاسو خیمو ته ورغل تا کو د وضعیت په اړه څه وایې د کوچیانو ښځو وضعیت څنګه ارزوي
نه یوازې د کمپاین په دوره کې بلکې مخکې له کمپاین او وروسته له کمپاین اوس هم تاسو شاید زما فیسبوک ته نه پیګم لاسرسی به ولرئ که به نه کتلی وي وشئ زه معمولا د کوچانو ښځو سره کوم د ژوند دغه واقعي انځور یې زما د ټاکنیز کمپاین یوه عمده وعده دغه و څه چې ډېر زما په وس کې و چې د کوچۍ مېرمنې د ژوند واقعي انځور تر نورو رسول چې اوس کوچان په بیلابیلو خبرو تورن کیږي چې نه پوهېږم دا دي چې غصبګر دي او که دا دي که هغه دي خو حال دا چې کوچان ډېر مظلومه قشر دی مخصوصا ښځې زه وخت نا وخت د هغوی د ژوند یو واقعي انځور پورته کوم تاسو وګورئ چې د هغه مهاله چې دوی لا زیږېدلی نه وي هغه د مور په بطن کې دوی له توپیري چلند او د غذایي موادو د کمښت او د ضعف او هغه سره مخي رواني او روحي فشارونه یې په دوی باندې تر څو چې زیږېږي او په داسې یو چاپیریال کې چې هیڅ هم مهیا نه وي مثلا مور یې د درده کړېږي خپل ماشوم له درده کړېږي هغه که ډېر خوشبخته وي له دردو به پاتې شي او بچ به شي لوی به شي خو ډېری یې خپل ژوند هماغه د ماشومیت په اوان کې له لاسه ورکوي ځکه چې صحي خدمات نشته بیا د ماشومتوب په دوران کې که وګورو تعلیمي خدمات هیڅ ورته نشته دي او اوبو ته لاسرسی نه لري د ژوند لومړنیو حقوقو ته هیڅ لاسرسی نه لري دوی دي هماغه بیدیا ده او دشته ده او د دوی پښېبلې پښې دي چې ترک ترک لاسونه مخ او همدغه کوچ کول دی متاسفانه د کوچۍ مېرمنې د ژوند انځور یو ډېر ناخوښونکی ډېر ناامیده کوونکی ډېر ستومان انځور دی
ما هم غوښتل چې دغه خبرې ته اشاره وکړم چې ډېری خلک په دې نظر دي چې د کوچیانو ښځو وضعیت ښه نه دی د دغه وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي او اغه لومړنۍ اړتیاوې چې دوی باید دوی ته مهیا شي اغه اړتیاوې چې دوی لري اغه کومې دي
یقینا ډیره ښه پوښتنه ده د په ځواب کې باید وایم یو هغه اړتیاوې دي چې اوس سم د لاسه اوس مهال باید ورته عاجل اجالتا برابر شي لکه دغه د دوی صحی خدماتو ته لاسرسی دی، تعلیم دی، او دا هغه دی چې دا باید یعنی یقینا دې ته ونه کتل شي چې موږ یوه ستراتیژي لري او پنځه کلو کې به دا تطبیق ته برابرېږي، بیا به زرګونه او لکونه کوچان دې ته برابرېږي چې د هغوی وار به راځي. امکان لري د یو ماشوم نوبت په داسې وخت کې راشي چې هغه به اتلس کلن وي، نور به ماشوم نه وي. نو ښه خبره ده چې هممهال دې چې زما نظریه دا ده چې د کوچانو لپاره د ژوند د بدلون یوازینی زیری کیدای شي د دوی اسکانی، د دوی جایگزین کولی، دوی ته زمینه برابرول، د دې چې دوی میشت شي بلاخره یو میشت ژوند ولري، یو ځای کې اوسیږي. دا بیا چې د دوی مالداری به څنګه کیدی ته مختلف موډلونه دي، لکه کولی شي مثلا مشران یو مشر په نوبتواره توګه دغه مالونه بوزي او دا هغه څړځایو ته او دغه د ژمي وړي مینې ته او داسې نور موډلونه دي چې په هغه بحث کیدی شي. اما ډیره اساسي نقطه په کې دا ده چې باید کوچان میشت شي ډیر عاجل، هر څومره چې زر امکان ولري. د دې ترڅنګ موازی د میشت کولو د پروسې سره د سروې او د تحقیقات او د پلی کولو د دې پروژې باید دوی ته د تعلیمي خدمتونو او صحي خدمتونو په موبایل کلینکس او موبایل مکاتبو په ډول یعنی سیار خدمات باید ورته عرضه شي، وړاندې شي، تر څو دوی خپل هغه انساني او بشري حقوقو څخه محروم پاتې نه شي. په دې تمه چې سباون به مروښانه یو، سبا به موږ میشت یو، اوس به هیڅ هم نه وي، داسې هم نه کیږي، ممکنه نه ده. دا دې مرته کیږي هغه د میشت کولو پروسه دې ورته پیل شي.
په دې باندې به انشاءالله نورې خبرې هم ولرو. ښاغلی کوچای له ننګرهار د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ.
مننه زمونږ پلانې پوچې ته سلامونه وایه. بعد به سلام ورته ووایه چې تاسې به د کوچانو ستونزو ته رسیدګي وکړئ او که نه.
ډېره مننه.
بله پوښتنه دا ده چې واده دې کړی یا نه؟
دته ووم جواب در کړی کورودان. ها خو لومړی به اغلی کوچي پدی وغږی ګوته سي د تعلیمي برخه کې کوچنو ته د خدماتو وړاندې کولو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې ډېرې مکاتب تړل شوې دي او د یا هم ځینې مکاتب لا تر اوسه مانی یا ساختمان نه لري، او د پوهنې وزارت یا د معرف وزارت جواب هم ډیر کله دا وی چې دوی بودیجه نه لري. ای فکر کوي دغه حکومت تر هڅه تاسو غوړي چې یا دغه پیشنهاد چې وړاندې کړي د دې عملی کولو لپاره زمينه مساعده ده؟
یقینا وایي چې زړه درد کوي د وړاندې سترګې وخرازي. نو زه فکر کوم چې کلونه کلونه حتی لسیزی کوچان له هر څه نه په دې بهانه محرومول او حاشیه ته لیږل او اگنور کول، له نظره غورځول، له پامه غورځول چې موږ بودیجه نه لرو، دا نور یو تکراری او یو توجیه پذیره خبره ده. باید دوی ځان بیداره کړي چې هر څنګه کیږي، هر رقم ممکنه وي، قربانی کوچانو د دې خاورې لپاره تر هر چا ډیره ورکړې ده، تر هر چا ډیر دوی قربان شوی دي، دوی تر هر چا ډیر خدمت کړی دی خاورې ته، په اقتصادي وده کې، د محیط زیست له پلوه، د هر پلوه، د امنیت پلوه. نو دا به ډیره یو ضعیفه توجیه د مسؤلینو لخوا کوي چې موږ بودیجه نه لرو. زه حتی وړاندیز مې داده چې د تعلیم په برخه کې که موږ غواړو یو تعلیمي انقلاب د ټکنالوژي راولو، هغه باید په کوچانو پلی کړو. موږ کوچانو ته تعلیم خبره باید له صفره پیل شي. نو څومره ښه ده چې موږ وکولی شو دا د ټکنالوژیکو وسایلو له لورې، مثلا اوس موږ لمریزه برېښنا لرو، مشکل نشته، ټبلیټونه لرو، ډېر ارزانه دي، کولی شو له لرې نه دا منیج کړو، حتی معلم ته به ضرورت نه وي. فقط ضرور دا دی چې دغه موږ د معارف وزارت، د موږ د ټکنالوژي وزارت دغه سره یو لږ احساس مسؤلیت د کوچي ماشوم د راتلونکي په قبال کې وکړي، تر څو چې کوچي ماشوم با تعلیم نه شي، تر څو چې کوچي ځوانان کار او مصروفیت ونه لري. او دا دی هغه وي، دا موږ توقع نشو درلودای چې دا وطن به آرامي عدالت به تامین، عدالت چې نه وي امنیت او آرامش نشته په وطن کې. نو دا ډیره ضروره ده. دا بهانه زه فکر کوم چې ډیره زړه شوی باید ونه کی مسؤلیت.
دغه وړاندیز مو آی پر رسمي توګه تر دغه ادارو پورې رسولې دی د کوچیانو د وی استازي په توګه مو په دې برخه کې څه کړی؟
یقینا چې د کوچانو د استازي په توګه موږ دغه د طرحو برابرولو اوس فعلا مثلا موږ د کوچان د ریاست د همکارانو د نورو فعالینو د نورو وکیلانو سره په دې بحث کړی. دغه خبره موږ د انسجام په برخه کې یو تر اوسه چې خپل طرحې منسجمې قوي آماده کړو او د لابي د پاره لابیسان لپاره د وکیلانو په منځ کې موږ خبرې کړې دي. زموږ ډېر وکیلان دي ډیر ورته احترام لرم، خدای دې دوی نه راضی شي. مثلا وکیل د فرام، وکیل د کندوز، وکیل د میدان وردګ، هزارا، ازبک، هیڅ دا توپیر پکې نشته. ټول خپل په خپل په خوخه وایي چې تاسو یو لابي ګروپ جوړ کړئ، موږ د کوچان لپاره داد خواهی کوو تر څو د دوی لپاره جدي کار وکړي دوی. نو موږ په دغه برخو کې کار کړی دی، کار می روان دی. ان شاء الله ولعزیز په دغه نږدې راتلونکي کې به موږ یو قوي ګروپ د وکیلانو د فعالینو د متخصصینو د معرف ول روزان سره او د کوچانو د تعلیم په برخه کې به دغه خپل طرحې په لیکلي بڼه او رسمي توګه د مسولینو سره شریک
ډیری سیمو کې لکه تاسو چې اشاره وکړه کوچیاني ښځې صحي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري. د چې دوی لیوي سیمې بل سیمې ته لیږل کیږي یا خپل کډه کوي، د دوی لپاره دغه صحي خدمات څنګه مهیا شي ستاسو په نظر؟ د دې لپاره مو هم کوم نظر لري، کوم وړاندیز لري یا د ستار همو په نظر کې ده؟
یقینا ډیره ښه پوښتنه ده، بالکل لروي. موږ په پام کې لرو او مخکې لدینم دا تر حد نه ده چې سما تر حدې مخکې لدین از موږ مشرانو خویندورونو په دې زحمت وسته کور ودانای ورته وایم د وی خزی په صفات دوی په دغه برخه کې کار کړی دی. د موبایل کلینیکونو یو چشته د صحت عامې وزارت په چوکاټ کې چې کوچانو ته مثلا یو امبولانس دی، یو ډاکټر ورسره دی، یو نرس، یو قابله ورسره ده. په هفته کې دوی تقسیم اوقات لري په هر ولایت کې چې کومو سیمو ته چې کوچان میش دی. مثلا په دغه دوبی فصل کې دوی د کوچانو مل ځای چیرته دی، چیرته دوی اوسیږي، کوم خیلونه دي، هغوی سرخیل سره په تماس کې کیږي، ورزی، هغوی ګوري، ماشومانې، ښځې، ټول معاینات کوي. اما ای کاش دغه سیستم تطبیق شي مکمل، یعنی سیستم ښه سیستم دی، کارا او نافع دی، حداقل هغه ځایو ته چې امنیتي پلوه دغه زموږ صحي کارکوونکي احساس خطر نه کوي ډېر. اما اکثریت ولایتو کې نه تطبیقیږي. اکثریتو کې د امبولانسونه مثلا د چاپ ولکه کې چې دی هغه ځان ته ساتلي لکه شخصي موټر. اکثریتو کې د دوی دلخوا کار دی چې کله ورزي کله نه ورزي، موږ چې څومره نظارت کړی. اکثریتو کې توپیری چلند کیږي د بعضی خیلو سره، ځایو ته نه ورزي. نو دغه مسایل دي چې په دغه سیستم ننګوي. اما په اصل کې دغه سیستم یو متناسبا ښه سیستم دی، د نشت نه ښه دی، خو که چیرې سم تطبیق شي نظارت شي د وزارت صحت او د موږ د کوچان ریاست ټولو لخوا.
بله، داسې شمیرې د تاسو سره شته یا کوم ارزونه چې مو کړې یا کله چې سیمې ته تللی چې څومره ښځې صحي خدماتو ته لاسرسی لري او څومره د ولادت پر مهال د مړینې سره مخ کیږي یا ژغورل کیږي د صحي خدماتو لاسرسی کول؟
یقینا په دې حق لازم سره ارقام موجود دي. مثلا که موږ تاسو دې ته وګورو چې
ایو اړ خبره واخلو بیا بس تاسو خبرو تر شو. مهرباني وکړئ څوک یې الله کابل؟
بله، السلام علیکم. ملت مانو یم له کابل نه امریکا نه ولا تاسو ته مهلمانه ته سلامونه کوم. دا پښتنه درمه مهلمانه ما یو پښتنه مخدار ده دا کوم کده چې کومه ستونزه ولري یا کومه چې د دې ته مراجعه وکړي چې دا دې ستونزه یا لسی او بل پښتنه نه ده چې دې د خځې ته تر اوسه څه کار کړی کنه نه کړی.
بله، کوچیانو خځو ته او یا کپټوله کې د افغان خځو ته
او دا ټول افغان خځو ته کوم کار د فکر یې کنه موږ دا بل پښتنه نه ځواب ده چې کده چې ستونزه ولري دې ته مراجعه چیرې وکړي او چیرې ورته دې دفتر چیرې ده دا غلا تکوي شي
سي ډیر مننه کوم وطن مننه له اوریدونکو څخه. خو لمړی په دې سره شو چې څومره میرمنې د ولادت پر مهال ستونزو سره مخ کیږي او دا چې څومره دوی صحی خدماتو ته لاسرسی لري؟
متاسفانه چې موږ تقریبا د احصایې لمخې چې مخکې وزارت صحت عامه یا احصایه او همچنان د کوچان ریاست تر سره کړې وه، تقریبا په سلو کې اووه دېرش موږ داسې ښځې لرو چې هغه د ولادت پر مهال د متاسفانه له مړینې سره مخ کیږي. کوچان لا هم هغه کسان دي چې د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې سره مخامخ دي، او تروسه هیڅ یعنی په دغه ارقامو کې که څه هم په افغانستان کې په مجموعي توګه الحمدلله هزار بار شکر او د مسؤلینو نه په مننې او د ټولو نړیوالو ادارو څخه دغه کچه راټیټه شوې ده، ډېره کمه شوې ده اوس مهال، اما په کوچانو کې همغسې لا خپل ځای ده او ډېرې میندې له مړینې سره مخ کیږي. تقریبا د فیصدي له اړخه که موږ وایو تر صفر اشاریه وسلنه یوازې زموږ کوچان نجونه ابتدایي زده کړو ته لاسرسی لري، صفر اشاریه اووه. او دا چې بیا متوسطه او لیسې دورې ته رسیږي صفر اشاریه څلورو ته رسیږي، لا هم کمیږي، ځکه هغه ابتدایي دوره دوی جوماتو مدرسو کې یو ځای د ماشومان سره وایي، بیا چې دا بیلیږي سره نورم دوی متضرره کیږي. متاسفانه د صحت په باره کې هم داسې ارقام موجود دي چې ډېر ضعیفه دي. دوی اکثرا باید ووایم چې د ولادت پر مهال کلینیکونو ته لاسرسی نه لري، مګر هغه کوچانې خویندې چې په کلیو کې اوسیږي امکان لري چې دوی د ولادت پر مهال هغه کلیوال کلینیک ته ورشي، هغه د خپل ولسوالۍ یا کلی موبایل کلینیک ته. نو دغه یوه ډیره لویه ستونزه ده.
په خپل کوچان څومره پړه دي په دې مسأله کې؟ ډیره کسان په دې اندي یا هغه راپورونه چې په خوانه شر شوې دي، هغه کسان چې میرمنې ناروغه کیږي ډیر کله تر روغتونونو نه وړل کیږي، که ډاکټر یا روغتون هم ورته نږدې وي دوی هڅه کوي میرمنې په کور کې وساتي. دغه ستونزه تاسو په نظر څومره موجوده ده د کوچیانو په منځ کې او څومره جدي ده؟
احیانا موږ داسې فکر وکړو چې دا کوچان خپله د خپل په خوښه خویندې پرېږدي چې کور کې ولادت وکړي، بیا هم پړه کوچان نه دي، بلکې وزارت صحت عامه دی، نور هغه اړوند وزارتونه او ادارې دي چې باید کوچانو ته پوهاوی ورکړي. د عامه پوهاوي کچه په کوچانو کې په شدیده توګه ډیره کمه ده. دوی د عامه پوهاوي له ډېرې نشوالي سره مخ دي، یعنی دغه د ولادت په وخت کې کلینیک ته یا صحي خدمتونو ته نه لاسرسی یا نه ورتګ نه مراجعه کوم اضرار او عواقب لري له ځانه سره، دغه پوهاوی چا کوچي ته ورکړی چې کوچه یې بیا پړ وګڼو؟ نو یو ځای کې که څه هم بې خبري یعنی هغه ده، هم موږ د فکر وکړو ځان سره چې په یو دشته کې په یو غره کې د غره په لمنه کې د یو داسې ځای کې چې نه تلویزیون یي نه راډیو یي نه ښیي نه بدي، یو کوچی به په ده څه پوه شي؟ دغه زموږ وظیفه ده چې موږ ځان ورسوو، خپل غږ ورسوو، د کوچانو د میرمنو په کور کې د ولادت د عواقبو او اضرارو نه باید خبر کو. اما داسې زه فکر نه کوم چې په دې وخت کې د مخصوصا داسې کسان موجودي چې هغه د آر او ننګ او شرم په نسبت خپل کورنۍ کور کې وساتي چې دلته ولادت وکړه، بلکې هغه به صعب العبور لارې لري، لرې لار به لري، ترانسپورت به نه لري او مشکلات به یې حتی د دې ویره به موجوده چې په لارې کې ولادت صورت عمومي. نو دغه شیان دي چې د ښځو ورتګ به کلینیکو ته ننګوي. اما دا په دې معنی نه چې دوی نه غواړي، څوک نه غواړي چې ښځه په یو ښځای کې ولادت وکړي، دوا واخلي، د یو ډاکټر تر نظر لاندې ماشوم صحتمند اوسي، دا خو ټول غواړي.
بله، اخونزاده له بالامرغاب څخه پر لیکل لرو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم فرشتي جان، زه خپل سلامونه تا ته پښتنې خوته وړاندې کوم. زه ستاسو خوند غوښتم د ورځې ټول د باور مو راځو لسه
ښه راغلاست مهرباني.
اوز ما زه
غږ مو اورو مهرباني خغلې خوندزاده.
او زه ارام د خپل نظر په خیر کې ولرم سوالم نه ده.
ښه مهرباني.
از ما نظر دا از خو دې چې دا غرام مسولین کوالی کل دې ک رئیس سی هر سوک چی دی دقا رادیو تا راجی تلویزیون تا راجی مانا دی خپل دا پی مانا خپل دا مسئولیت پاک لکی و سر وای دا خلقو تا دا رکم شی و خلقو تا چی دا گل گزار دی هر کار بس دی وکره بس آسان شو اما فواکت که اغا را کم ند دغه یو ساعت یا نیم ساعت دغه دغه راځي دغه مصاحبه کوي په دغه مصاحبه کې دغه خپل کار دغه اسانه شي اما کوچیان چې دا خوړل کوچیان ډېر مشکلات لري ډېر دغه لري د درس د تعلیم د هرې خوا څخه دنه کوچیان لري ټول کې دغه ځایي خلک خپله د اوس مکتب نه لري وصیت ته لاسرسی نه لري نور مشکلات او مشکلاتونه چې لري زه ور دې خلکو ته زما پیان دغه دی چې دوی دې و دولت ته کمنه کوي و دولت ته مراجعین دوی دې د خدای څخه خپل مشکل اسانه وغواړي چې خدای دې مشکل اسانه کړي زما سوال د خور څخه دغه دی چې دغه اکثر وکیلان چې دوی خپل د شعبې څخه خپل دغه ځای څخه خپل دغه کلو خوا ته نه شي کړی امنیت خلاف دی دوی څه رقم وایي چې زه ځم د هغو سره کښېنم داسې و دې ته درس و تعلیم
کور ودان خغلی اخونزاده خو رزو د خغلی کوچی پښتني ته چې ویلی وو د خزو لپاره مو څه کړی دي شاید هدف دا و چې مخکې د دې چې پارلمان تر راشي او واده مو کړی دی کنه
مننه احترامات مې دی و منی ورور د خزو لپاره څنګه چې زما په بیوګرافي کې موجوده و خو تاسو فکر کوم او نشو ویلې د تقریبا شپږو کال کې چې زه کار کوم او دغه و کالونه کار مې تقریبا پینځه کاله کرا واخلو مکمل ما د خزو سره تیر کړی د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره ما کار کړی دی البته دا چې څنګه څومره لاسته راوړنه بلرم څومره به مسؤلیت لري هغه بیل خبره ده اما ما خپل ټوله وسه کړی ده له مختلفو ملي او بینالمللي ادارو سره مې دغه چوکاټ کې کار کړی او تر څو د افغان خویندو د لاسي صنایع او د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې د دوی د محلي او ټولنیزو ستونزو په هکله حتی د دوی د تړل شوو مکاتبو لپاره موږ په ګډه کسی کاوله هغه خوایدې چې مکاتب ته نه پریښودل کېدی هغه لپاره ما دات خوای کاوله چې دوی پرې دي مکاتب ته ورونه او پلرونه نو همچنان په دغه لاسی شایان دي چې جوړې په دوی ته د بازار موندنې په برخه کې او څنګه دوی بازار موندنه ورته وکي یا څنګه نمایشګاوي جوړې کی او په دغه برخه کې موږ د خزو سره کار کړای چې واقعا د افغان خزې لومړی مشکل اساسي مشکل هغه د اقتصادي مشکلات دي هر خزې چې اقتصادي مشکل حل شي زه فکر کوم چې تر یو هدا کول شي خپل نور ستونزې د خپل ماشوم د خپل کورنۍ قلم او کتابچه ماشومان ته دغه ستونزې پرې حل کی او بل خبره چې بل سوال څه
دا چې تاسو واده کړی دی
نه تر اوسه مې واده نه کړی
د افغانستان د مدني ټولنې د رهبرانو شبکې په نوم د یو بنسټ مشري مو هم په غاړه لرلې ده اوس هم د هغه بنسټ سره یې کنه اوس ترې جلا شوی یې
بلې او زموږ دغه شبکه چې ده په ټول افغانستان په سطح هغه د مدني ټولنې نخبه مخکخ او ډیر زیارکخه مدني فعالین چې دغه شبکې غړي دي د هر ولایت نه موږ تقریبا څو څو تنه دغه مخکښ غړي لرو یو ډیره قوي شبکه ده او سم په دغه شبکې کې زه غړی یم البته زموږ هغه کړنلاره ده چې رئیسان به نوبتي هر کال انتخابیږي
بیا ډیرې فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي دغه شبکه کوم فعالیتونه
زموږ مدني فعالیت دی دا د مدني ټولنو یو شبکه ده معمولا موږ دات خوایي اډوکسي کوو د هرې موضوع لپاره یعنی دغه شبکه که په مجموع کې درته په لنډو کې تشریح کوم هغه شبکه ده چې د هرې هغه موضوع لپاره چې د خلکو په ژوند کې البته د افغان ولس په ژوند کې اغیز لري دوی دریز لري هر موضوع
بله تر دې مخکې مولا بلا بل نور مؤسسو سره هم کار کړی لکه د سولې د روزنیزو تحقیقاتي مؤسسه چې ده په دې کې مو په کومه برخه کې کار کړی او مدني او رضاکار کار وکنه تاسو رسمي دنده درلوده
دا رسمي دنده و موږ هلته د ټولنیز سولې د امار په برخه کې کار کوو چې دا اکثر وس خلق دا خبره راپورته کوي چې د ازهان سولې کول او مدني سولې ټولنیز مرکز سولې ایجاد یو مهمه شای دی، اما موږ تقریبا کلونه مخکې په دې پروسه کار کړی وو. موږ هلته د ولایتو په کچه، ولسوالیو په کچه حتی البته د ښځو شوراګانې جوړولې، محلي شوراګانې لکه د همبستګي شوراګانې چې دي، د ښځو نارینه و شوراګانې بیلې بیلې جوړولې. مثلا د یوې، مثلا زه یو مثال د بغلان مرکزی درته وایم، موږ دلته په تقریبا په څو کلو کې د څو کلو شوراګانې جوړې کړې وې چې داغې پرس کې به داغې غړي به فعالې ښځې وې، لکه مدیره د مکتب به وه، سرمعلمه به وه، رئیسه به وه، یو کاره بله به وه، مدنی فعاله به وه، یو داسې ښځه به وه چې هغه د کولو لپاره یوه خبره لري. نو دغه موږ راټولولې، دوی ته مو ټریننګ ورکوو، په څنګ کې ورسره د اډوکسي هغه د دادخواهي هغه هم ورښودل چې څنګه دوی اډوکسي وکړي. بیا به وروسته دوی موږ د دوی سره په ګډه دغه د مختلفو اداراتو سره کېناستلو. مثلا دوی به ویل چې موږ د مکتب ستونزه لرو، نو دوی ته به م زمینه مساعده وله چې اول د خپل هغه د سیمې خلکو سره خبره وکړي، بیا ورشي والی سره کښېني، رئیسانو سره کښېني، رئیس معرف سره کښېني، او څنګه دوی دا زمینه ایجاد کړي چې دلته یو مکتب رامنځته شي، یا مثلا د برق مشکل بې وو، یا یو بل څه. دغه فعالیتونه موږ در دوی سره په ګډه کول. مثلا یوه ټولنیزه وړه ستونزه د دوی په کلي کې به وه، د حل منازعې برخه کې موږ ورسره کار کوو چې څنګه دا کار وکړي. او همچنان د هغه خلکو سره موږ کار کوو چې هغوی د ادغام او مجدد پروسې ته راغلي وو، یعنی هغه مخالفین ورونه چې دولت سره یو ځای شوي وو، ټوپک یې ایښی وو او دولت سره یو ځای وو، موږ هغوی سره کار کوو چې د هغوی هغه تجربه څنګه ده، او د دوی نه نظارت هم کوو چې هغه وعده چې دولت ورکړې وي یا ورته وې کړې که نه، او دوی څه غواړي، مشکلات یې څه دي، او څنګه وکولای شو چې نور ورونه موږ د کورنیو او د ښځو په طریقه راجلب کړو بیرته دولت ته. نو دغه په واقعي معنی هغه د ښځو نقش د سولې پروسې کې موږ هلته تمثیلوو.
د دې تر څنګ مو نورو موسسو او ادارو کې هم کار کړی دی، هغه کومې وي او کار مو په کومه برخه کې؟
ما د هیواد موسسې سره د یون اف پی په یو پروژې کې مې کار کاوه، هغه ډېر هغه وظیفه چې ما ډېره خوښېدله. موږ د لیګل اکټرز یا د عدلي او قضایي ارګانو او همچنان د پولیسو او د ښځو چارو وزارت سره په دې کار کاوه چې څنګه د ښځو یو کیس، یوه قضیه، د ښځو سره د تاوتریخوالي یوه قضیه چې دوی ته راجع کېږي، دوی څنګه برخورد ورسره وکړي. معمولا موږ په دې کار کوو چې پولیسو ته هم ټریننګ ورکوو چې څنګه ورسره برخورد وکړي، یوې ښځې سره چې متضرره شوې د کورنۍ تاوتریخوالي سره. همچنان د سرانوال صاحبانو سره هم کار کوو، د مدافع وکیلانو سره هم کار کوو، د په کم شمېر البته قاضي صاحبانو سره. قاضي صاحبانو به ویل چې د قاضي نه څوک پوهېږي چې تاسو ټریننګ ورکوئ، اما د نور زموږ دوستان همکاران ښکېلې ادارې چې وي دوی ټولو همکاري درلودله. موږ د ولایتو په کچه دوی ته دغه ټریننګونه ورکول چې څنګه د ښځو سره د شوي تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي وکړي، څنګه ورته وګوري، او په دغې موضوع ورسره کار کوو.
دغه کار ته څومره ضرورت دی په افغانستان کې؟ څومره هغه ادارې چې قربانی شوي ښځې هلته مراجعه کوي د هغوی سره سم رفتار کیږي؟
متاسفانه زه باید ووایم چې هغه شی دی چې ویل ډیر ښه نه دي، ځکه خلک ناهیلي کوي، اما حقیقت نه سترګې نه شو پټولی. او نه غواړم چې مثلا خدای نه خواسته یو داسې شی وایم چې هغه حقیقت نه لري اوسیږي. له بده مرغه چې اکثرا ښځې کله چې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کېږي، چې بیرون راځي یوې ادارې ته مخ کېږي، هغه لومړنی یا یوازینی ځای چې به هغه د بیا تاوتریخوالي تجربه نه کوي، هغه به د ښځو وزارت چوکاټي، د ښځو وزارت ریاستونه بي، یا چې نور د پولیسو لخوا متاسفانه د زوریدنې هغه درلودلې. موږ قضایا درلودلې په خانۍ امن کې، دوی د زوریدنې د سارنوال لخوا، د وکیل مدافع لخوا، موږ داسې ډېرې پیښې درلودلې دي چې یوه ښځه د جبر واده نه، د یو بد وضعیت نه، د کوره یعنی خپه راوتلې ده، تاوتریخوالي شمخ شوې ده، هغه راغلې ده متاسفانه یو ولسوال ځان ته نکاح کړي.
بله واقعا
درې ښځو په سر دا متاسفانه دغه مسایل دي چې کار باید پرې وشي.
بله، ایوه اړیکه بر واخلو، وګورو څوک دی له کوم ځای څخه. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سایل کوم، تاسو سره
په تماس کې. ښه علیکم، نړۍ ښه راغله خبرونه ته.
مننه کوم ګران، تاسو تاسو مننه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه مې کېلې وړاندې کوم. زه غواړم چې تاسو مننه ته غیر پښتنو کوم اله کوم چې صحیح دا څنګه جواب راکړي.
مهرباني وکړئ.
پښتون زما په دې ډول دا چې زه د خپل د کوچیانو ورونو سره ډېر نږدې اړیکه به بعد ورما وسینه نه لرمه آیا دا د په هڅه کې دا آیا د دیني تعلیم کوم فکر او کوم پروګرام دا لري او کنه یو
د کوشانو لپاره
د کوشانو لپاره باندې bale او دایمه پښتنه مې داسې کوله چې د خپل دیني تعلیم کړی دی او کوم وخت آیا دا دیني کار
مخبره شو د هغه اوریدونکو پوښتنې ته چې له کابله یې اړیکه نیولې وه هغه وویل چې تاسو د ټولو افغان ښځو لپاره څه کړي چې تاسو پرې خبرې وکړي خو بله پوښتنه یې دا وه چې ښځې څنګه کولی شي کله ستونزې سره مخ شي تاسو ته درشي څنګه تاسو ته مراجعه وکړي آیا تاسو ورته توجه کوئ که نه
یقینا 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 چې یوه خوبي زموږ دغه ده چې که څه مسؤلیت ډېر دی اما ما د ټول افغانستان څخه رایه اخیستې ده د کوچانو حوزه یوه وه هر خور هر ورور په ما حق لري زه خپل ځان مسؤوله بولم مخصوصا خویندو په مقابل کې کله چې زه مسله وم یا کار مې کوو چې یو وکیل ته به مې ډېر ضرورت و متاسفانه هیڅ لاره مې نشوه موندلی زه غواړم چې زما ټول خویندې ورونه د یوې خور په توګه زما دفتر ته زما کار ته که په ما د ما په وس کې څه کیږي هغه ته لاسرسی ولري نو دا چې څنګه به ما پیدا کې فکر کوم په فیسبوک کې به ښه طریقه یې نه پوهېږم څه طریقه تاسو وړاندیز کوئ فرشته جانې
که تاسو کوم مشخص دفتر لرئ ځکه ځینې مېرمنې شاید فیسبوک ته لاسرسی ونه لري هغوی به په کور کې له ستونزې سره مخ کېږي غواړي تر تاسو ځان در ورسي یا که پارلمان ادرس ورکوئ که کومې ورځ خاصې ورځې چې تاسو حتماً هلته یې او یا هر ورځ هلته یې نو مهرباني وکړئ اورېدونکو مشکل ونه لري
البته د پارلمان په حق له خو به هیڅوک مشکل نه لري زه بلان هغه هر ورځ پارلمان کې پرته له جمعې ورځې نه او پنجشنبه بعضې ورځې غونډې موږ لرو پارلمان کې بعضې نه نو نورې ورځې زه همیشه حاضر یم پارلمان کې د دې نه پرته کولی شي د که هر خور هر ورور د کوچان ریاست ته لاسرسی لري کوچان ریاست کې هر همکار نه پوښتنه وکړي زموږ دفتر او آدرس او نمبر ورکوي شي فیسبوک کې موږ کتای شي فیسبوک کې کوي شي زموږ سره په اړیکه کې شي موږ په خپل آدرس ورکو متاسفانه زما په نوم ډېرې جالي پاڼې دي خو ځان دې له دې نه اول مطمئنه کې چې دا زما پاڼه ده ځکه هغه په انتظار یو جالي اکاونټ به جواب نه ورکوي او خپه به لمانه
او پرته له کوچیانو هم نور د افغانستان وګړي که ستاسې غږاوري هم دا لحظه او له ستونزې سره مخ کېږي کولی شي چې تاسو ته
البته 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 په ویاړ به زه ورته خدمت کوم که زما په وس کې چې څه
ښاغلي اخندزاده هم پوښتنه وکړه چې اکثره وکیلان موکلینو ته نشي ورتلای چې د احوال خبر شي تاسو چې له کوچیانو سره لیدلی دي هغه مو چیرته لیدلی او څنګه
ما د کوچان سره یو څو مثال به وړاندې کوم ما کوچان سره په ټول افغانستان کې تقریبا 12 13 13 ولایتو می کتلی دي د کمپاین مخ کې ورسته د خلکو په ژوند کې فرق دی اخندزاده صاحب مثلا یو وکیل دی کابل کې نشي ګرځیدای مز پیاده ګرځم د خلکو په ژوند کې فرق دی وکیلان فرق لري هر څوک هر کړنلار لري ژوند ته یو څه چې تاسو ویلې چې موږ داسې خیو لکه دنیا چې ګوله ګلزارې زه کوشش کوم چې هغه څه چې واقعیت دی هغه وخیم تر اوسه پورې الحمدلله په ژوند کې کوم خاص ترټ یا خطر ما نه ننګي چې زه دغه لوجه نه ونه چم کولای خپل ماکلین ته ورشم زه داشتې بیا کې ما دغه روزي کې تقریبا اته نه روزه ماتې د کوچانو سره په داسې ځایو کې کړي دي چالتہ یو امنیتي پوسټ هم موجود نه و نو زه نه غواړم چې نه یو دقیقت نه پرته یو بل شی وایم ما بولدک ته سفر کړی دی بولدک کې مې کوچانو سره کتلې دي ولایتو ته د بلخ غا دورترین قسمتو ته مې سفر کړی دی ننګرهار ته ورزم لغمان ته ورزم کابل کې هر قسمت ته ورزم کوچانو ته نو زه فکر نه کوم چې څه داسې شی دی موجودی چې ما وننګي یو هغه عمومي د وسلوالو مخالفینو هغه دی مشکل دی هغه ټول ننګي یوازې زنه بلکې تاسو اخندزاده صاحب هم که یو ځای ته ورځي حتما به ډارېږي حتما به ترس لري اما زه ان شاء الله لږ زړه ورایم نو داریگم دینا
رزی ده خغلی کنری پختنه با هم زواب کو بیا بزین پختنه زه هم ولرم خغلی ساحل کنری و ویل چه دینی تعلیماتو برخه که مدو کشان لپر ای زمینه برا برا کردی غاری چه پدی برخه که کار وکی او خپل مو هم پدی برخه که زده کردی کردی کنه
کنری صاحب نمانه ندیره خب پختنه کردی ده باید وای ما چه خوشبختانه مو کچان پیوی برخه که چه لگ نسبتا خدی آقا دینو زدک رو پا برخه که دیز موگا مولای صاحبان مولا صاحبان ورونه چه دویتا نیزدی دی حقوی حتی آقا از موگ واری خواین دی کچنی ورونه چه دی حقوی تا هم داغا تعلیمی تعلیم دینی چه ورکه اینو داغا دیر لوی لوی خبر دا داغا یو فرصت و یو نعمت دی چه دو موگ سر حد اقل شتا دی نو تروس خو متاسفانه ما پا دی برخه که توانی دلی نیمه چه چمی کری البته دیر کم وقت شوز موگ دو وکالت جنجالونه و دا وقت تقریبا یو میاشت و چه موگ کار که و دام پا بودجه سرخته یو انشالله و لزیز موگ لمرنی گامونه بمدهی چه ده کوچان و ده دینی تعلیم پا برخه که موگ وکاوله شو یو چه وکو ما خپل دینی زدکره دیری کری دی خدای دی جنتون رو پا نصیب که دی جنتو سردار دیشیز ما استاد مولای صاحب پا بغلان که و ما لقرآن عظیمشان ترچنگ قدری میویلی کنز میویلی مستخلص میویلی نو فکر کوم دا کافی دی دی خور لپاره
پتیر کلونو کې د سې خزه رمخ کې شی پارلمان ته او د په پارلمان کې د کوچانو استاد پات شوی چې د دوی لډل نه بي د کوچانو پر ژبه نه دی په شوی کوچانو سره لیدل نه دی چې د ښه نتیجه هم نه دا ورکړي تاسو په سیاسي ډګر کې د دې پرته چې تاسو حالت یې په پارلمان نوری خزی به هم د کوچانو سخره و باسه ای آیا و بکوله شی چه حد اقل دوی تا زمینه برابره که چی دوی خپل غک پورته که
البته مدوز موگه یو پروگرام دهی چیزی دیر پی جزیاتو نقوارم وایم دستی نا چیز بدل تا ناسته ایم تا سر آقا بلجا پلی کرده ای دیو پروگرام زلرمه چی در طول ولایتو سخمی خزی دیو پروگرام لپاره پری کار می روان کرده چی را و غوارم و سر وینمه د کوچانو میرمنو سره البته او د دوی ترمنځ موږ یو پروګرام درلودو ما ولیدو څو نورو ځایو کې مې ولیدل چې هغه کوچانې خویندې چې تعلیم ته یې لاسرسی پیدا کړی به نحوې ازنهای تعلیم کړی دی ډېرې زړورې ډېرې ماشاءالله جراره ډېرې ښې او ډېرې عالي دي نو زه تصمیم لرم انشاءالله العزیز چې دوی سره مرسته وکړم یوازې مهمه دا نه ده چې دوی د وکیلانې شي دوی د سیاسي ډګر ته راووزي ټولنیز ډګر ته اقتصادي ډګر ته کیدای شي ښې سوداګرې شي کیدای شي ښې صنعتکارانې شي کیدای شي ښې رئیسانې شي ښې معینانې شي ښې وکیلانې شي نو زه به د یوې خور په توګه د یو داسې کس په توګه چې ما خپله اشد ضرورت دی ته دې رهنماییو ته مخکې درلودو دوی ته رهنمایی کوم دا به زما لپاره ویاړي چې یوه خور زما لپاره حداقل زما یو لږ همکاري کولی شي چې دې ته موثره واقع شي چې د خپل یو هدف ته ورسیږي
بله ستاسې خپل ژوند څنګه تیر شوی دی د کوچیانو ښځو په ژوند کې ستونزې ډېرې بي تاسې هم د همدغه نورو کوچیانو په څېر له یوې سیمې بلې سیمې ته کډوال شوي یې که نه سب مو د ژوند بدل شوی
زه باید دا خبره واضحا ووایم چې کله موږ مخکې له دې چې کله چې زما مور پلار واده کړی دی بیا زما پلار بغلان ته تللی و هملته یې په دغه که هلته صنعتي شهرک و پلخمرهی ښه و د کار زمینه مساعده وه نو هملته یو میشت ژوند غوره کړی و نو ما کوچیتوب ژوند نه دی کړی زه په ښار کې لویه شوی ما تعلیم ته لاسرسی درلودو ما یعنی هغه لومړنیو اړتیاو ته مې چې تعلیم دی صحت دی او نور حقوق مې دي هغوی ته مې نسبي لاسرسی درلودو که ډېر پوره نه و هغه به د ټول وطن هم دغه وضعیت و خو د جنګ بدبخته تور و ریز و موږ هم د خپل هغه تیارونه بې برخې کړي نه یو یعنی خپله تاثیرات یې درلودلی دي که زما تعلیم لږ وخت نا وخت مخکې وړاندې شوی دی ما مثلا بخنې سره د تعلیم په څنګ کې ما باید کار کړی وای وظیفه مې باید درلودلی وای تر څو توانیدلی وای چې هغه خپل حداقل مصارف پوره کړم یا یو څه کورنۍ ته مرسته وکړم او داسې نور یعنی داسې هم نه دی چې ما ډېر یو آیډیل یو ښه ژوند تیر کړی ژوند مې مشکلات درلودل سختیانې وې بدبختیانې وې هر څه وو اما زه فکر کوم چې بالاخره یعنی وتوانی دلمه چی هغه په مشکلات او فایقه شمه او مشکلات ترلاندې شي.
ډیره ستونزې مو په کومه برخه کې وي؟ آیا تاسو کله چې تعلیم غوښتل چې لاسته راوړی یا د ښوونځي په دوره کې وي پوهنتون په دوره کې ستونزې مې درلودې که نه په کومه بله برخه کې په مالي او اقتصادي برخه کې؟
په تعلیم برخه کې خو موږ هلته یو ښوونځی درلودو، ښوونځی مو د ښار په منځ کې و، موږ که څه هم که هغه نصاب هر رنګه و یا هغه د موږ د ډیرو قدرمنو استادانو چې زه دایم ورته احترام لرم هغه هر څنګه چې و، یعنی هغه اندازه د هغوی د خپله د تعلیم او دا و هغه عمومي شیان و چې په ټولو یو رقم و. اما زما هغه ستونزه چې ماته ډیره محسوسه و هغه اقتصادي مشکلات و چې زه ورسره مخ وم. مثلا زه کله چې مطالعه وم پنځم شپږم ټولګي کې هلته د انګلیسي ژبې کورسونه و چې څلوېښت افغانۍ به په میاشت کې اخیستلې، یعنی ډېرې ناچیزه پیسې دي چې ګوري سړی ورته. اما موږ درې خویندې و او دوه زموږ نه کشران ورونه و، هغه یو خو وړوکی و که موږ دغه څلور تنو ته موږ څلوېښت افغانۍ پلارم نشوې راکوی بیچاره. یعنی مثلا دغه بدبختی داس نه ده چې په موږ یې هېڅ تاثیر نه وي کړی، یعنی اقتصادي مشکلات و ما محسوس کړي دي. د دې تر څنګ هغه ډېر ښه پوینټ چې زه غواړم ووایم، هغه فکر کوم چې ډېر ته به انګیزه ورکړي، زما د مور او پلار کلکه پولادي اراده وه زموږ سره. یعنی کنی شاید ما اوس د دې نه هم شکایت کړی وای چې هغه ټولنیز منفی رواجونه زموږ دي، خبرې، ذهنیتونه، باورونه. اما الحمدلله زه ترې متاثره نه یم، زه ترې متضرره شوې نه یم، ځکه چې مور و پلار مې ما سره و، زما د خویندو سره و، اجازه یې نه ده ورکړې چې ما باندې تاثیر وکړي. هر څه چې راتل دوی به خپله ځان ورته سپر کړی و او دفع کولې. مثلا که کورنۍ د دوی سره اړیکې پرې کولې، که هر څه په هره بیه تمامېدل، نه پرېښودل چې په موږ تاثیر وکړي.
مور و پلار مو زده کړې کړې وې؟
متاسفانه نه، مور مې نه دي کړي، پلار مې زده کړې کړي.
ممکن ستاسې د دې نننی وضعیت یو دلیل دا وي چې پلار مو زده کړې کړي وي؟
ممکن، حتماً، ځکه زه چې څومره ګورم زموږ د ټول خیل او قبیل په نسبت زما د پلار ذهنیت ولې دومره متفاوته اوسېږي چې هغه دومره پریکونو کې هر څه وکړي خپل فامیل سره زموږ په سر، ممکن هم دغه دلیل اوسېږي.
راځئ په دې هم خبرې وکړو چې اوس د کوچیانو ښځو یا کوچیانو نجونو په تعلیم او تحصیل برخه کې د دوی ونډه څنګه ارزوي؟ ښه شوې ده او که د پخوا په پرتله لا هم له ستونزو سره مخ شوې؟
متاسفانه تر څو چې کار ونه شي ورته موږ د دې امیدواري نه شو درلودلی چې وضعیت دې بهتره شي. اوس موږ تقریبا دغه تیر وخت کې ما یو لږ وخت د ښځو آسیایي پوهنتون سره کار کوو، هغوی موږ ته ویل چې تاسو ښځې را معرفي کوي، موږ ته چې ټولې زده کړې فری دي او په بنګلادش کې به زده کړې کوي، یو ښځو پوهنتون دی، هېڅ نارینه نشته، ډېر ښه ماحول دی. متاسفانه ما ونه شول کولی چې د کوچانو حتی یوه میرمن پیدا کړمه، یوه نجلۍ پیدا کړمه چې هلته ولاړه شي. ولې؟ ځکه چې لومړنۍ زده کړې ونه کړي، متوسطه ونه کړي، لیسه ونه کړي، پوهنتون به څنګه وایي؟ نو که چیرې موږ وتوانیږو، علاقمندي موجوده ده، خو که چیرې وتوانیږو په هغه د اقل امکانات برابر کړو دوی ته چې زده کړې وکړي. په نه امکاناتو خو زده کړې نه کېږي. نو انشاءالله ذهنیتونه بهتره شوي دي، که څه هم لا هم ستونزې موجودې دي، خو ناامني ده او دغه بد وضعیت دی د کوچانو لرو پرتو سیمو کې ژوند دی. اما ذهنیتونه تقریبا لږ پکې څرک را پیدا شوی دی، خو دې ته بیا هم کار کول پکار دي، آګاهي ورکول پکار دي، دوی را بیداره کول پکار دي چې په دې باید ډېر کار وشي.
په پای کې تاسو دغه خلکو ته په ټوله کې د افغانو میرمنو ته څه ویل لري؟ تاسو به په دې تقنینی دوره کې څه وکړئ خاصتا د ښځو لپاره؟
د ښځو لپاره که د کوچانو ښځو لپاره که د کوچانو لپاره کوم یو
ټوله کې د ښځو لپاره ډېر فوکس ده، که چې تاسې د کوچیانو خلکو استازی یاست، نو ښه به وي چې د کوچیانو ښځو لپاره باید څه وشي؟
یوه خبره باید یاده کړم دلته چې په تېره دوره کې متاسفانه دوه دورې د هغه چې موږ شاهدان وو، لډیره بده مرغه کته هم زموږ مخکینی وکیلانی د کوچان لا درسه چې وی ډیرې زړورې ډیرې مطرح ډیرې سیاست مداري خزي وی زوی ټول ته احترام لرم سي پیژنم او زه د هغه یغه دریز همیشنۍ ملي دریز او خ دریز تایمه اما څنګه چې زه معلومات لرم دوی خپل بار بار ویلي چې موږ متاسفانه کوچان خزو ته کارونه شو کړی دغه دلیل دغه دا چې ولی هغه ته خپل معلومي اما زه راځم غواړم لدینه په انتبا سره خپل خبره وکم د فلسفه د دې چې په لسو وکیلانو کې د درې خزینې یا دغه حداقل باید درې خزې موجودې هم دغه ده چې موږ د ښځو استازولي ولرو متاسفانه ما زه د دې شاید نه یم چې موږ د ښځو ته ورغلي اوسېږو کېږدۍ ته نه کور ته کلي ته سم ځای ته چې زه تا وکیل یم زه هغه څه چې اول په پام کې لرمه دا دی چې د ښځو سره به ډېرې لیدنې کتنې کوم تر ورونو په نسبت ځکه هر ځای ته چې به ورځم تر اوسه هم له دې نه وروسته هم زه به د ښځو سره ډېرې خبرې کوم د ښځو په ستونزو به مې تمرکز ډېر وي دویمه خبره دغه ده چې دوی ته به د یوې انګیزې د انتقال سبب ګرځم انشاءالله غواړم دوی یو د قوت انګیزه پیدا کړي دي چې موږ هم کولای شو داسې وسیګو وکیلانې وسیګو نو مخصوصا وړې نجونې چې دي درېمه خبره دغه د زما اصلي تمرکز په دې دی چې زه بعضي موډلونه موافقه شم له بهرني او هیوادونو د کوچانو ریاست او مالیه وزارت په مرسته او د نورو دوستانو په مرسته بعضي موډلونه موږ د بهر نه راوړو چې څنګه کوچان میشت کو په داسې یو موډل چې نوای موډل یو څو کال مخکې زه شاید هم پایکار صاحب جناب پایکار صاحب د شرسازی وزارت سرپرست ویل چې یو موډل لرو چې نو وای غوړو اولی په کوچان تطبیق کوزه که دوی تیار آماده دیم دیتا نو زه د دې پلوی م چې دوی میشت شي او په دې بز کار کوم د دوی د تعلیم په برخه کې زه په خپل هغه نهایی وسه کوم زه داس نو وایم چې یو 1500 مکتبونه به می ایجاد کړی دا د ټولي مقننه قوی هغه نه ده د اجرایه قوا وزارت معارف مالیه او نور وکیل صاحبان ټول به په ګډه سره کوم
بیا هم ډیره مننه اغلی کوشي چې زمونږ بلنه مو ومنله راغلی سټوډیو ته درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه اړیکې مو ونیولې تر بیا مو په لوی الله سپارم خاده او بریالي اوسئ
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو د مخکښو